جانتها الدوام مركبي. دولس بجی او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې اونیز باس لرو. په دې خبرونه کې به نن به هم د افغان حکومت د ویان صدیق صدیقی د هغو څرګندونو په اړه لږ کارپوهانو او شنونکو سره بحث وکړو چې وایي د افغانستان حکومت سولې ته ژمن دی او د طالبانو حملې به د دوی ژمنه زیانمنه نه کړي. خو له هغه مخکې دا شیبه فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غواړي د جګړې په شدت د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. زلمی خلیلزاد نن په یو لړ ټویټونو کې وویل چې دا ډول تګلاره کولی سي د سولې بهیر زیانمن او د افغان مشرانو د پخوانیو ناسمو محاسبو د تکرار لامل سي. دوه پولیس د روزګان په دهراوود ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. دا خبره د یاد ولسوالۍ امنیه قمندان جان محمد ازادي راډیو ته تایید کړ. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو تیره شپه پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي، خو دی د یادو پوستو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو یې د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ کې د کلابند سوي سرتیرو د ژغورنې لپاره عملیات کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د تېرې شپې دغو عملیاتو کې طالبان د ملي اردو د پوستې له شاوخوا په شا سوي او هلته ټپي سوي سرتیرو روغتون ته انتقال سوي دي. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس واتیا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور نن ازادي راډیو ته وویل چې په همدې موده کې 15 کسان په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه مړه شوي دي. اخوا په اروپا کې د کرونا ویروس له کبله د مړه شوي شمیر تر 250,000 واوښت. دا خبر نن داسې مهال خپور شو چې اروپایي هیوادونه د کرونا ویروس د تازه پیښو د خورېدو د مخنیوي لپاره مبارزې ته ادامه ورکوي. او د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی ناوالنی وایي کرملین ته خپله وسه هڅه کوي چې روسیې ته د هغه د بیرته ستنېدو مخه ونیسي.
لاند خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې تاسو د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې اونیز بحث اوریدو تر بولم. د بحث فیروزه عزیزی په دې بحث کې البته ستاسو قربانه ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه، وخت مو بخیر. لکه څنګه چې همکار مې ویل، زه فیروزه عزیزی هم د دې اونۍ دا بحث تاسو ته مخته وړم. البته نن به په دې خبرونه کې په دې باندې بحث وکړو. تاسو هم په جریان کې هستئ، مخکې مو هم په راپورونو کې واوریدل چې دا مهال د افغانستان د دفاع وزارت د 6 ولایتونو کې البته د جګړې خبر ورکوي. همدارنګه په 3-4 ولایتونو چې هغه بدخشان، هلمند، میدان وردګ او غور ولایت کې د 14 راپور ورکړل شوی و. په دې ولایتونو کې جګړه روانه ده. د افغانستان حکومت وایي چې دوی خپل هیئت به د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري، خو هڅه کوي چې د سولې برخه کې د دوی کومې خبرې چې تر دې دمه سوي دي دا نور هم پرمختګ وکړي او په راتلونکي کې په افغانستان کې سوله راسي. دا چې په ټوله کې مشکلات څه دي، ولې په دې وروستیو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړو زور اخیستی ده، په دې مسایلو باندې بحث کوو. په دې اونیز بحث کې برا سره د خبرونه قدرمن میلمانه هم وی لدوی نه به پښتنه ولرو، لدوی به واورو چې څه د دې لامل سوي دي تر څو په افغانستان کې په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دوی د تماس ډلو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. دوی د بین الافغاني مذاکرات لپاره د طرز عملونو په جوړولو بحثونه کوي، خو دلته په افغانستان کې په یو شمېر ولایتونو کې جګړه زور اخلي. آن دا چې ملکیان پکې وزل کیږي، د نظام اسلامیان هم تلفات ورکوي، خلک لخپلو مینو بیزای کیږي. دا څه د دې لامل سوی دي ترڅو داسې یو حالات راسي؟ په خبرونه کې را سره د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال، همدارنګه د افغانستان د ژغورنې ټولنې مشر سید اکبر آغا را سره د دوی سره به بحث وکړو. تاسو دواړو ته خبرونه ته راغلاست وایم. لال صاحب راځو، دې ته د تاسو له نظره څه د دې لامل سول؟ یو خواته د سولې خبرې روانې دي، بل خواته جګړې زور واخیسته. څه لامل سول تر څو دغسې یو حالات رامنځته سي؟
مننه. سلام تاسو ته او اکبر آغا ته او درنو اوریدونکو ته. د دې لاملونه دوه اړخه دي، یا دوه آباد دي. یو بهرنی دی او یو کورنۍ دی. بهرنی هغه دی چې لکه اوس دغه د سولې په دې مذاکراتو کې چې کوم خنډونه راپورته کیږي، قوي احتمال دا دی چې بهرنۍ لاسوهنې په دې کې مداخلې جریان لري، نو ځکه دغه د خبرو مسلې دغسې یو حالت ورسوله چې پغه د ولس چې د سولې په خبرو باندې کوم باور وو، هغه باور د ولس د سولې د خبرو نه پورته شو. کورنۍ آباد یا کورنۍ ارخ دا دی چې موږ ګورو هر ورځ په هیواد کې د ناخوالو، د غمیزو، د بشري ناورینونو خبرې اورو، چې دا په خپله پورې د ننه د افغانانو پورې تړاو لري چې څنګه کولای شي چې د دغو بدبختیو نه ځان وژغوري. په افغانستان کې د یوې خوانه د افغانستان خلک 90% د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، 15-20% د لوږې د تهدید لاندې ژوند کوي. کورنۍ څه د پاسه 2 میلیونه خلک کورنۍ بې ځایه شوي لرو، او په تیرو 10 ورځو کې د هلمند په مختلفو سیمو نه تقریبا 6000 یا 10000 خلک بې ځایه شو. دا ټول هغه څه دي چې خدای مکه که همدغه وضعیت دوام پیدا کړي، نو د تیرې ورځې راپورونه چې د جون ولسوالۍ خلک پیروسکو ته غور ته مهاجر شوي وو، هلته د لوږې د لاسه خپل جون د لاسه ورکړی دی. نو که دغه وضعیت خدای مکه جګړې په هیواد کې دوام پیدا کړي او همدغسې بدبختي دوام پیدا کړي، نو د دې ضرورت نشته دی چې څوک په ټوپک باندې ووژل شي، د دې ضرورت نشته په چا بمبارد وشي، په دې ضرورت نشته چې څوک ټانک او توپ وویشتل شي. دا خلک به د لوږې نه مري، لکه څنګه چې مثالونه په افریقایي هیوادونو، د نړۍ په نورو هیوادونو کې مثالونه شته چې همدغسې وضعیت سره مخ شوي دي، بلکې انسانان په دې باندې اړ شوي دي چې د یو بل رانیولي دي، ژوندي د هغې غوښې خوړلي دي، نور خپل ژوند پرې ژغورلی. خدای مکه که چېرته زموږ دغه جهالت او دغه ناپوهي او دغه د بهرنیو لاسونو او پردیو کړیو ته موږ دومره موقع نوره ورکو، نو موږ شونې ده چې د دغسې یو وضعیت سره خدای مکه لاس په ګریوان شو.
مننه لال صاحب. نورې پوښتنې به هم تاسو نه ولرو آغا صاحب. البته د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا راځو تاسو ته. تر دې مخکې هم طالبانو ویلي دي چې دوی له هغه وخت چې له امریکا سره یې توافق وکاوه په افغانستان کې 40% جګړه راکمه کړې ده. آیا د تاسو له نظره دا 40% جګړه په رښتیا هم راکمه شوې ده؟ څه کول په کار دي دواړو لورو ته چې بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او لال صاحب ته او نور اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دلته د جګړې یوازې د کمبود په خبره په با باندې خبره کوو چې هغه جګړې چې هغه په سابه کېدلې په غټو ښارو کې، هغه زما فکر باندې اوس په غټو ښارو کې لکه مثلا مرکزونه د جنوب دي، لکه عراق واخلو، کندهار واخلو، او جلال آباد واخلو، کابل واخلو، مزار واخلو، مثلا د جنوبي واخلو، په دې ښارو کې لکه څنګه چې طالبان وویل هغه جګړې هغه چې کمې شوي دي، البته د باندې جګړې وجود لري. راځو د دې عامل څه شی دی؟ د دې عامل په باب باندې زدونې وایم چې دلته یو ضمني عامل لري، یو لفظي عامل، ظاهري عامل لري. ظاهري عامل خدا دې جنګونه دي روان دي، او د باندې په پښتو په بل ځای کې د حکومت او طالب ترمنځ جنګونه جریان لري، او ضمني عامل چې هغه د دې سبب ګرځېدلی دی د دغو جنګو، هغه زه خپله د خارجیانو څه بولم، لکه لال صاحب چې اشاره ورته وکړه چې دا باید خارجي م لري. مثلا د امریکایانو چې د طالبانو سره پریکړه وکړله چې په 10 ورځو کې به مل بین افغانی مذاکرات ترسیر و بنجان مخلاصی رو فاقا پشپر میشت که را لازه که چی ده بنجان اخلاصون اول ده 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 پارا جرسی و چی بنجان یو ذریعه و گردیر ده اعتماد ده پارا یا ده اعتماد سازی سبب و گردیر تازه ده دی چی اعتماد سازی پا بنجان اخلاصون بنجان را سی آقا ده اعتمادی را لازه که چی ده پدرش پر و میشت که دیر خلق پا پانستان کی تلت سوله و مثلا ده طالب پا طرف کی ده حکمت پا طرف کی او ده ملت پا طرف کی نو ده خود بی اعتمادی را ولی او دو همه خبر ده و چی خارجان و زما پا فکر بانده ده اختل توافق نامی تر شان نو داره ده لکه و چی وچ پا ده بعض شان و بانده اختلاف تی بیان یای پا توافق نامه بانده اختلاف تی چی طالبان وای چی ارسی دی توافق نامه باندې بناسي مثلا د بنجان خلاصل په توافق نامه باندې وسوله بین الافغاني مذاکرات دا اوس په جمله ناشته چې دا په توافق نامه وسوله په دلته اختلاف راغلی دی د دې دوه په منځ کې خارجان او توافق نامه شاته نه ودرېدل ما په فکر باندې دلته خارجان مطلب دا لري چې دلته یو داسې فرصت ځان ته پیدا کړي چې سبا د بین الافغاني مذاکرات کې دوی سالس په خیر واقع شي دا د دې لپاره ډېره لو ګټه ده چې دوی به خپل ملک وایي چې موږ افغانستان کې جنګ جوړ کړی وو د سوله امر راوستله او په عین حال کې اشغال خبرې چې د هغه هم د منځه ځي نو زما فکر باندې دغه سلسله چې پېښه شوې ده دغه زمینی سبب د دې جنگو چې دی هغه د خلجان واقع شوی دی په افغانستان کې نو دغه سلسله په دغه اساس ته خو زه خپله وایم چې رښتیا هم دا تچیرې خارجان او طالبان بېرته په خپله خبره باندې د سور د سفر غور ونه کړي او په دې سره کښېنني چې دا جنګ ولې وشو دا نقص چا وکړي طالب وکړي حکومت وکړي چا د طالب وکړي امریکایانو وکړي نو دا په دې باندې دوی خپل یو بحث مباحثه په داسې شکل باندې ونه کړي چې ملت ته دا ښکاره نه کړي زه فکر کوم چې دا حالات به په داسې رقم باندې خوندور نه شي بله خبره دا دونې کومه چې دغه کلي د جنګ چې دی چې اوس خارجان دا غواړي چې په بین الافغاني مذاکرات کې دوی سالس پر خیر واقع شي لکه تاسو یو څو ورځې دمخه واورېدل چې خارجان هلته افغانان نه سره جوړېږي په مابین کې موږ کولی شو د دې خبره وکړو دا خبره به بیا سبا په شدت سره یادېږي چې موږ نو دوی نو نه شي جوړېدای په دې کې دا استعداد نشته نو موږ د دې په مابین کې
بلې
کلي وایي چې ملت ته ورکول شي ملت ته وایي چې کلي ورکول شي ملت په دې کې دغه سیدرت کولی شي چې دا تضمین وکړي ملت کولی شي چې دا جنګ بند کړي ملت کولی شي چې ملامت ته په ملامت
خو طالبانو تر دې مخکې څو ځلې ویلي دي چې دوی کله د امریکا او د طالبانو د توافق خبره کېدله د دوی د سولې مسایل او بحثونه کېدل دوی ویلي چې یوازې د دوی او د امریکا ترمنځ دي مګر اوس خو له امریکا سره یې توافق وکړ او د دوی مسله حل شوه اوس خو یوازې د افغانانو موضوع ده ولې تر اوس پورې هغه وخت کې ولا ویل شوي وو چې باید د بین الافغاني مذاکراتو مخکې باید د باور فضا رامنځته شي په خپله هم طالبانو دا غوښتنه کړې ده چې باید دا فضا ایجاد سی مگر ولی د داسې فضا ایجاد ول د پاره یا د داسې فضا د ایجاد دو برعکس اوس جګړه روانه ده ملکیان ته هم پکې مرګزوب لاوړي په ورځنی ډول موږ تاسو د ملکیانو د وزلو په هر ولایت کې هر سیمه کې د ملکیانو د وزلو شاهدان یا پوځیان خو هم تلفات ورکوي د تاسو له نظره اوس دغه د باور فضا څه د لامل سوچ د باور فضا یا رامنځته نسی یا هم هیڅ ونه وسی
و ما دې ته اشاره وکړله اوس بیا هم وایم یو اول دا وایم چې د ملکیانو مرګ و ژوبل چې هر طرف کوي باید چې موږ په دې باندې قانع شو چې دا ښه کار نه دی او چې طالب کوي چې حکومت کوي دا ښه کار نه دی اما لیکن لکه ما چې مخکې وویله امریکایانو چې په خپل مسؤلیت چې په غاړه باندې اخیستی وو هغه مسؤلانه حرکت یې کړی وای او د مثلا د بنجانو موضوع یا نور موضوعونه به اعتماد سازي راغلی وای زه فکر کوم چې اوس جنګونه چې هر څه په افغانستان کې د یو طرفه کېږي که د بل طرفه کېږي اعتماد منځته نه راځي ځکه چې خارجانو هغه خپل د اعتماد سازي اسباب او زرای هغه په کار واچوله خو عمالي کن کار یې وانخستی د دې نقل د دې د طرف اوس مثلا مسؤلیت ادا نه کړي لکه د بنجانو په خلاصون کې هغه عاقبت مرته شول دل چې شپږ میاشتې وروسته بنجان دوی خلاص کړل دوی په حکومت باندې زور راوستی چې د بنجان به اشکال شي خو په هغه لسو ورځو کې بیا زور راوستلی وای په شلو ورځو کې بیا راوستلی وای نن به بین الافغاني مذاکرات بیا اندازې ته رسېدلي وای چې یو څه کامیابي پکښې راغلي وای بیا به په بین الافغاني مذاکرات کې یو شروع کړل
دوی به د خپلې توافق نامې شاته درېدلې وای دا زه ویلي وای دا لمر په دوو ګوتو نه پټېږي دا معلومه خبر د بنجان د توافق نامې په اساس باندې خلاص له هغه مبنا توافق نامه وه دا اوس چې په قطر کښې خبرې شروع شوې د توافق نامې په اساس باندې شروع شولې نو دا بیا ولې موږ دا وایو چې توافق نامه باندې شی نه بنا کېږي خو د خارجیان به د خپلې توافق نامې شاته درېدلې وای دا کار دوی نه وکړي دوهم د نقص خبره ده چې طالب په دوی باندې د نقص تاوان کوي دوی په طالب باندې د نقص تاوان کوي دا د دوی سره ثابته چې سره کښېږي نه ملت ته دې دا خبره ښکاره را وباسي چې نقص اصلي چا کړی دی نو بیا په هغه باندې د دنیا خلکو ملامتیا هم ویلی د ملت
خلکو صاحب او لال صاحب راځو دې ته لکه څنګه چې هغه صاحب وایي وایي چې نړیوالې ټولنې یا ځانګړې توګه امریکا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی آیا افغان حکومت یا طالبانو هم په دې برخه کې چې یو بل سره کوم تعهدات درلودل یا یادونه کړې ده چې باید د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د باور فضا رامنځته سي اوس هم افغان حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې دوی هم اوس هم خپلو هڅو نه شاتګ نه کوي د تاسو له نظره پر کوم طرف ته ده
ګوره اصلي خبره دا ده چې هم د حکومت ته او هم د طالبانو دغه په بولالې نور نه موږ ته د منلو وړ دي نه ولس ته د منلو وړ دي موږ باید دا درسته ده چې په عموم کې جګړه په موږ تپل شوې ده بهر د خانه خو موږ بهر بهرنیان به پرېږدو د یو افغان په حیث باندې مسؤلیت به قبول کړي چې ما څه کړي دي آیا چې یو بهرنی ما ته وایي چې ته پاس د اتلس منزله سر ته وخېژه او ځان لاندې را وغورځوه نو زه به یې را غورځوم بهرنی خو دغه ماشه نه خوځوي بهرنی خو ټوپک را کوي بهرنی خو بمونه را کوي بهرنی خو اسلحې را کوي بهرنیان خو جازونه را کوي خو افغان خو زه په خپله وژنم کنه د دې لامل خو زه ظالم ګرځېدلی یم چې افغان په خپله په دې څه د پاسه څلوېښت کلونو کې وژلی دی تاسو دې ته منطق نه باید موږ کار واخلو چې په دې څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو کې کله افغانانو کې داسې یو کلتور پیدا شوی دی کله په افغانانو داسې ابتکار کړی دی چې هغوی د یو او د بل په مقابل کې زغم کړی وي او دغه خپلې ستونزې معضلې شخړې دې په خپلو لاسونو باندې حل کړي وي همیشه وګورئ چې په موږ باندې نړۍ راټوله ده زموږ شرم هره ورځ نړۍ ته ښکاره دی خلک وایي چې شرم خلکو بیرون ته وړلو موږ یې کور ته راوړو تاسو وګورئ چې د اسلام آباد حکومتونو معاهدي وګورئ د پېښور وګورئ هغه صاحب تجربه لري په دغه ټولو مسائل کې د انقلاب د سر نه په د ژوندي تاریخ موږ شاهدان یو د بنن سیوان سوله وګوره د بن په پرېکړه وګوره د رباني او د حکمتیار وګوره او همدغسې نن د بیا یو ځل بیا دغه د بهر نه دغه سوله په موږ باندې تپل کېږي تا چې هر شکل باندې وي په افغانانو بیا تپل کېږي تېرې سولې تسلسل دی هغلته که سوله نتیجه ورکړي زه د یو خبرې د هغه صاحب سره موافق یم چې تر څو پورې په هر هغه سوله کې چې د ولس ګډون نه وي د ولس اراده په هغې کې نه وي هېڅ یوه داسې سوله چې په زور باندې را شي یا په زور حکومتونه را شي هغه هېڅکله تلپاتې نه دي پایدار نه دي که د زور حکومتونه په افغانستان کې کار ورکوله د خلکیانو د پرچمیانو هغه ظالمانه حکومتونو به تر نن ورځې پورې قایم او دایم وو بیا د مجاهدینو وګوره بیا د طالبانو وګوره بیا دغه د ډیموکراسۍ د ولسواکۍ په نوم باندې چې دغه دا ټو دا جمع دا نور ائتلافیان دلته راغلي د دوی کوم وحشتونه کوم ظلمونه ونه کړل آیا په دغه ملک باندې زور ورسېدلو بیا هم که طالبان په دې فکر باندې وي یا دغه موجوده حکومت په دې فکر باندې وي هرګز دا ممکن نه ده چې د زور د لارې د هر یو دا درسته ده چې رابه شي د څه وخت دپاره د یو کال دوه کالو پنځه کالو دپاره خو پایادار او تلپاتې نه شي پاتې کېدلی یوازې غمیزې ستونزې به بیا هم د دې ولس په غاړه کې پرتې وي د ولس په اوږو باندې پرتې وي نړیوال خو دغه ټول بار راواخیستلو د دوی په اوږو باندې بار خو د دوی په غاړه کې ورواچولو دوی یو ځل بیا د نړیوال د فشار لاندې نه لاغه د مس مخې دواړو خواو ته ناست دي نن د دوی پورې دا متعلق ده چې د افغانستان په راتلونکي تاریخ کې د راتلونکي نسلونو دپاره دوی خپل نمونه په تورو کرښو باندې لیکي او که په زرینو کرښو باندې لیکي اوس د افغانستان سرنوشت دغه دوه څلوېښت کسانو په لاس کې دی موږ به وګورو که دغه چنې دوی وهي موږ تاسو وګورئ چې یهودان او عربانو سره جوړې وکړي چې حال دا دی چې هغه سې په دې پوهېږي چې قرآن وایي چې یهود ستاسې هېڅکله دوست کېدلی نه شي خو عربانو ورسره پېچونو چنانه جوړې وکړي خو افغان د افغان سره مسلمان دی مسلمان سره چنې وهي جوړه نه کوي اخر دا څه حالت روان دی دا څه وضعیت روان دی جګړو خبره کوم څلوېښت فیصده جګړه کمه شوې نه ده څلوېښت فیصده څلوېښت فیصده جګړه پورته تللې ده
چلویخ په سره جګړه پورته تللی دی، ملکیانو تلفات پورته تللی دی، په کور کې د بېځای شویو خلکو شمېرې ورځ تر بلې پورته کېږي، د فقر کچا، د لوږې کچا دا تر اوج پورې رسېدلې ده. من ته نور څوک په دا هدایتونه نه راکوي، هر څوک چې د دغې موخې ملاتړ کوي او د منافقانه کردار په دغه کې ادا کوي، دلته ځینې کړۍ داسې شته دی، ځینې د مدینی منافقان شته چې هم دا حکومت ګمراه کوي، هم طالبان ګمراه کوي، نه غواړي چې دوی سره نږدې شي او یو هوکړې ته.
لال صاحب راځو دې ته ترڅو چې داغا صاحب اړیکه کبیر ترخ کېږي. متاسفانه چې اړیکه یې پریس وه، ربس پوښتنه به وکړم د تاسو له نظره، دا اوس د جګړې شدت هدف څه دی؟ ولې جګړې شدت پیدا کړ؟ تاسو هدف په څه کې ګورئ؟
ګوره دلته دوه هدف دي، دلته دوه هدف دي. که طالب فکر کوي چې یا حکومت چې موږ به د جګړې د لارې غوښنه برخه واخلو، خدا خیال پلاو دی. او بل هدف دا دی چې هغه درویش نړیوالې ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې دا موجوده په فعالیت باندې بوختې دي، او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې شومې موخې لري، په ځانګړې توګه باندې دا زموږ دوه همسایه هیوادونه، هغې هیڅکله نه غواړي چې افغانستان کې یو سیاسي ثبات رامنځته شي. افغانستان کې د یو مرکزي قوي حکومت ولري، ځکه موږ د دوی سره تاریخي ستونزې لرو، هغه په فزیکي شکل باندې دي، هغه په فکري شکل باندې دي. هغې نه غواړي چې موږ افغانستان په نړۍ کې د خپلو د منطقې یا د همسایهګانو سره د سیالۍ په قطار کې ودرېږي. هغې ته دا ښه چانس موقع په لاس ورغلې ده، اوبه خټې لمدو خټو ته ویلې، لږ اوبه دارو دي. نو هغې لګیا دي دغه خپل شومې موخې چې دي هغه په مخ باندې وړي، تر هغې پورې چې دوی په د سولې په خبرو کې دغه زموږ همسایه هیوادونه غوښنه برخه واخلي، یا هغه څه چې افغانان د آینده دپاره دوی د خپل انحصار لاندې راولي، یا د دوی په خپله لمن کې ورته افغانان پرېوځي. دلته ډېر مسایل دي چې د جګړې او د دغه خبرو د ناکامېدو کوششونه روان دي. خو من ته پکار دي، افغانانو ته پکار دي، دغه څلوېښت کلن پنځه څلوېښت کلن تاریخ د لوړو ژورو ترخو خوږونه باید موږ ډېر څه زده کړي وای. دغه تېرې سولې چې په د افغانستان کې وشولې، هغه مرزولې وای چې هغې کې مثبت څه وه، منفي څه وه. مثبت هم نه کار اخیستی وای او منفي هم ایسته غورځولې وای. تاسو وګورئ په دې حیاتونو کې داسې خلک شته دي چې هغه اصلا سوله نه غواړي، هغې ځکه د هغې ګټې چې دي، شخصي ګټې چې دي، هغې په جنګ کې خوندي دي. دغه دوه څلوېښت کسان چې ناست دي، په دې کې ځینې کسان داسې دي چې هغه خپل فکري لحاظ باندې دي هلته د سولې خبرې کوي. د هلته باید د ولس نمایندګي وشي، په حقیقت حقیقي معنو کې وشي. موږ اصلا نور د جګړې دپاره کوم جواز نه لرو. موږ باید پرته له قید و شرطه که واقعا د سولې خبرې غواړو، د سولې دپاره مو سیاسي اراده شتون ولري، تصمیم شتون ولري، هغه ژمن هم چې د ولس او د نړیوالو سره کړي دي، په هغې باندې وفا کوو او هغه عملي کوو. نور باید په افغانستان کې هیڅ ډز ونه شي او پرته له قید و شرط نه اوربند رامنځته شي.
مننه لال صاحب. آغا صاحب، که تاسو راته ووایئ، مخکې مو د بهرنیانو د لاسوهنو مسایل یاد کړل، تر دې مخکې خو له افغانستان سره د نړۍ زیاتو هیوادونو مشرانو چارواکو د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنې کړي دي. هغوی د همدې لپاره وایي چې د افغانستان سره په هر ډول ژمنې یا هر ډول هڅې چې هغه د سولې دپاره وي، دوی ورسره همکار دي. اوس که راسو دې تر تاسو راته ووایئ چې څنګه کېدای شي یوازې د همدغو خپل افغانانو ترمنځ د طالبانو او افغان حکومت څنګه خبرې مخته تللی شي، څنګه بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته رسېدای شي؟
زه یو بل خبر ته اشاره کوم. دلته دوه مداخلي دي چې ښکاره خبره وکړو په باندې، ځکه چې اوس افغانانو داسې حالات اوس مر رسېدلي چې اوسله نه لرو چې خبره په یمنی وکړو. یو لکه د خارجانو چې ما ویله چې هغه دا خبره زندوي، هغه د دې دپاره علت مو وایه، هغه داسې لنډمحاله زند دی، د دې دپاره چې سبا دوی په بین الافغاني مذاکراتو کې خپل حصه واخلي او دوی ثالث په الخیر شي. دا خو ډېره غټه خبره نه ده، د افغانستان د جوړېدو لپاره یو ذریعه ده، خو البته دا جوړېدل به ناقص وي. دوهمه خبره دا ده چې ځینې ملکونه ده شته چې هغه دلته په دې ملک مفادات لري، نو دا مفادات یعنی یو مفاد دی چې امریکایان دلته مات شي، د جنګ د لارې د امریکایان د دوی خوښ دي چې ووځي، او د دې لارې نه دي خوښ امریکایان چې هغه مثلا تعمیزه ووځي. نو هغه خپل یا انتقام جوی دی، دلته انتقام اخلي د امریکایانو سره، یا مثلا خپل هغه نور مفادات لري، هغه د امریکا پر ډول خوښ چې پر افغانستان کې وو پرځي دا بل دغه دی بل چې موږ خپل نظر دی لکه تا چې پښتنه وکړه زه خپل دا وایم چې دا ملک غنیمت نه دی چې دا یا په ژبه باندې ویشل کیږي یا په سیمه ویشل کیږي یا د سلویس کاته په کښینه هغه د ملک سرنوشت معلومی زه خپل وایم چې په دې ملک کې ډیرو خلکو لاسونه د ورکړي دی په شی ورکړي دی او چې مرستوی دی شي دان سیوی دی د روسانو د وخت چې راوخه ته دا اوسه پرې د عمل کړي هغه ډیر مشکلات باندې دی حال تر رسیدل چې نن خارجان د افغانستان څخه وځي نو زه فکر کوم چې په دې کې د ملت ته ضرورت ښه ملت چې دی هغه ضمانت کولای چې د دوه ډلو ترمنځ لکه اوسنۍ حالت چې موږ ته چوینو جنگ دی هغه جنگ په ملت باندې آرامیږي ملت کولای شي چې یو طرف ته وایي چې دغه جنگ چې په ملک جریان لري دا د سولې لپاره زیان دی او ملت کولای شي چې د یو طرف د بل طرف سره په اعتماد کې راوړي مثلا د تضمین کولای شي اعتماد سازي کولای شي نو دا زما فکر باندې دا غانه د دې ملک موضوع چې خلاصي دی د ملت په واسطه باندې خلاصي دی اوسنۍ حالت او دغه رنګ ملت کولای شي چې یو معیار جوړ کړي د سولې لپاره اسلامي میکانیزم قبل سوی یو معیار جوړ کړي دواړه طرفونه په دې باندې قانی کې چرادي په دې معیار باندې بسروزو موږ ته چې وینو دلته د دوو کسو ترمنځ یو مشکل جوړ وي هغه مشکل چې دی هغه په درېمګړي نه کیږي درېمګړي ته ضرورت وي دغه رنګ داسې نه دی چې دا درېمګړي د یو اصطلاحي یا د پښتو موضوع یا د پارچي موضوع یا د پانام اصطلاح ده په آیات کې راغلي دي په اصلي خو بینهما هغه بینهما چې باندې تاسو صلح وکړي امر سوی دی درېمګړي ته سوی دی تاسو له سره وکړي په مابین کې د دوو ډلو ترمنځ نو زه خپل فکر کوم چې په اسلامي لحاظ باندې او اخر په قومي معمول باندې یا مثلا په وطني معمول باندې په هر لحاظ باندې درېمګړي ته ضرورت ده نو زه خپل وایم چې افغانستان موږ مکمل جوړو او د سبا یو بیرته جنگ را پیدا کیږي نه یا صلح دوامي غواړو هغه یګانه په ملت باندې کیږي ملت هم تضمین کولای شي هم اعتماد راوستلی شي هم هڅه کولی
مننه او اکر لانډو کې راته وایي تر اوسه پورې په دې پروسه کې ملت ونډه ورکړل شوی
دلته مخمه دا ویل چې لکه ما چې وختي اشاره وکړل چې افغانستان غنیمت نه دی چې په دې شانو تقسیم شي کملات راسي دا غنیمت به د منځ ولاړ شي د افغانستان د غنیمت توپ خبره به د منځ ولاړ شي خو تر اوسه پورې زه په دې باندې نه پوهېږم چې دا ملت په څه وجه باندې حق نور کول کیږي او د دې ملت اول به مثلا حکومت ته دا ویلی حکومت یو طرف ته وایي چې زه د ملت نماینده یم هغه معلومه خبره ده چې حکومت په ډېرو لوړو خلکو باندې دلته حکومت دی او سره د دې ته چې ویني د باندې څه حالت جوړ دي او دننه څه حالت جوړ دي په دې دغه کې او د حکومت د ملت تر مابین باندې تړون نشته او اعتماد نشته باور نشته او اول حکومت ته ملت دغه نور شي نو دی به په دې بیریږي که دا ملت راشي سبا به هغه د موقتي ادارې غږ وکړي یا به د بل شي غږ وکړي نو خو د زما حکومتیت ته لاک دي وو نو زه فکر نه کوم دا زما یو تحلیل دی زه فکر نه کوم چې دا خلک به ملت تر وسه پورې تخپل دغه ورکې واک ورکې خو اما دې چې د ملت شرکت نه وي زه فکر نه کوم چې دغه صلح جراح
مننه لال صاحب لنډو کې راته ووایي ځکه چې د خبرونې وخت کم دی که چیرې دا جنګ پایتونه رسېږي تاوتریخوالی پایتونه رسېږي څه به واقع شي
طبعا خدای مکه د افغانان د زغم نه کار و نه خلی دی او بل د منل نه کار و نه خلی دی خپل شخصي ګټو نه تیر نشي په ملي ګټو باندې متمرکز ونی کی او نو د دې ډیر احتمالات شته چې موږ به نویو ملسیز ته بیرته ستنیږو ځکه چې د هلمند پیخم چې ولیدلې موږ فکر کول چې موږ ملت تغییر کړی دی موږ ملت فکرونو باندې ډیر کار شوی دی خو موږ لا هم د صفر په نقطه کې یو امغه چور تالانونه د هلمند په پیخه کې د نویو ملسیز دې تصویر د افغان ولست او نړیوالو ته وښودل شو طالبان دې دغه حالت نم تر کړی چې بیت پدامنی او د نظام په دغه شکل باندې د ډنګیدو یا د قدرت ته رسیدو دا به یو ډیر بد عواقب ولري چې هیڅ کله به نه جبرانېدونکي وي او موږ به بیا د تغه نننی فرصت تلای فرصت د تل لپاره ارمان کوو طالبان او حکومت او ولست په ګډه باندې دغه تلای فرصت نه کار واخلي تر څو پورې په افغانستان کې امن راشي سوله راشي او د خلکو ژوند پرمختګ پیدا کړي او بلې خوانه کول سونه د اغاسی به خبرې په تایید باندې کول سونه راپورته شي ولسونه
تګ ونه کی او ملامت ته ملامت ونه وی سلامت ته سلامت ونه وی همدغه سی به اره ورځ بری همدغه سی به اره کور کیږي همدغه سی به هر نه خپل سره دی
مننه لاله ډیر زیات مننه اغا صاحب لتاس نه ولال صاحب داس تر اوسه سره خبرونه کوي او باس مو وکاو افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا همدارنګ د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال په دې باندې ټینګار وکړ چې بلاخره په افغانستان کې د تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. دواړه لوري د جګړې دواړه ښکېلې غاړې دي. په دې سلاسي چې څنګه کېدای شي د اوسنۍ د سولې خبرې چې پیل شوي دي د یو مشخص میکانیزم له مخې دا پرمختګ پیدا کړي او بلاخره په افغانستان کې سوله وسي.